کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن شنبه ده، د دیار لسو او نیوی کال د دلوی د میشت شلمه ده، چی د 2019 کال د فبروری د میشت نه هم کیجه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ډاکټر زلمه خلیلزاد وایي پاکستان ملا برادر د دې په غوښتنه خوشی کړی دی. د افغانستان ملي امنیت د کابل په خار کې د داعش د جلب و جذب مسؤل نیولی دی. او د سوریې د دفاع وزارت ویلي دي چې د سوریې دیموکراتیکو قواوو چې امریکا یې ملاتړ کوي د اسلامي دولت د وسلوالو په آخري ځای باندې د حملې دپاره دی ته ګوري چې د سیمې نه ټول خلک وایستل شي.
درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره په هیڅ شي تر اوسه موافقه نه ده سوې.
They say they want legitimacy.
دوی وویل چې مشروعیت غواړي. دوی لخپلو پخوانی یو تیروتنو سبق اخیسته یو نه غواړي چې منځوي او یا بیگانه پاتش.
افغانستان د مالیه په حق له خلکو د پوهولو کمپاین پیل کړ.
د خپل مالیه او محصول په صادقانه او داوطلبانه توګه خپل دولت ته ورکړو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزی تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د طالبانو لوړ رتبه قومندان ملا برادر د پاکستانی مقاماتو لخوا د دې په غوښتنه خوشی شوه ده. زلمی خلیلزاد د جمعه په ورځ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې غونډه ته د خبرو په وخت کې وویل چې پاکستان له تاریخي پلوه د سولې په خبرو کې مثبت رول نه دی لوبولې، خو دغه رول په دې وروستیو وختونو کې بدل شوی دی. د ملا برادر خوشی کېدل د وویل چې زما په غوښتنه شوی دی، ځکه وایي زه فکر کوم چې هغه ډیر د سولې پلوي دی. ملا برادر د پاکستان د زندان نه په دې وروستیو وختو کې د خوشکې د روسا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. خاغلی خلیلزاد هم د غرض په افغانستان کې د سولې په کېدو د پاکستان نه علاوه د سیمې د نورو هیوادونو په رول ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان د جګړې ریښې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې هم دي. خلیلزاد ویل د طالبانو سره په خبرو کې امریکا ته اول د سولې د موافقې تر لاسه کېدل مهم دي، بیا په افغانستان کې د امریکا د پوځي قواوو ایستل. خاغلی خلیلزاد ویل د طالبانو سره په غونډو کې په مسایلو خبرې وشوې، خو تر اوسه په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. دوی ویل د اصلي ماموریت دا ده چې طالبان د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او د دې دواړو اړخونو د موافقو نه وروسته به امریکا خپلې وعدې په ځای کړي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوري. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پهنتون استاد او د شیخ محمدی روحانی د جامع خطیب او ابو عبیدالله متوکل د خاص عملیات په وخت کې د کابل ښار په 15 نه هکینه ولیدي. شیخ محمدی څمودی را پدې خو د داعش ډلې ته ځوانان جلبول. بیان وایي چې شیخ محمدی سلګونه باسواد ځوانان په پټه د داعش ډلې ته جذب کړي دي او د ننګرهار ولایت لیږلي دي. ملي امنیت همدارنګه زیاته کړې ده چې په دې وروستیو وختونو کې د ملي امنیت ریاست د داعش د ډلې 14 غړي په کابل ښار کې نیولي ول چې ټولو اعتراف کړی و چې مولوي او عبیدالله متوکل د داعش ډلې ته جذب کړي ول.
په پاکستان کې هغه مسیحي میرمن چې ستره محکمې درې میاشتې مخکې د مرګ د سزا په قضیه کې وبخله، نن د کراچۍ ښار ته انتقال شوې ده. د آسیا بیبي لور د وخت کاناډا ته تللې، خو هغه په خپل لا نه د توانېدلې چې د پاکستان نه ووځي. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
د آسیا بیبي یو خپلوان امان الله د ای پی خبري اجانس ته ویلي چې هغه د کراچۍ ښار ته وړل شوی، خو چارواکو ورته تر اوسه دا نه دی ویلي چې ولې د پاکستان نه بهر نشی تللی. امان الله وایي چې آسیا بیبي ډېره ویرېدلې او حوصله یې هم مخ په خلاصېدو ده. آسیا بیبي اته کاله اسلام ته د سپکاوي په تور بندي وه او د اعدام سزا پرې راختلې وه، خو سترې محکمې هغه درې میاشتې وړاندې بېګناه وبلله. په خپله امان الله چې د آسیا بیبي سره یې د بند پر وخت همکاري کړې او د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو سره یې د خبرو شرایط هم برابر کړي، پخپله هم د پاکستان نه وتلې ځکه چې سخت دریزه اسلامي ډلو ورته د مرګ ګواه کړی و.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریه. د سوریې د دفاع وزارت وایي د سوریې دیموکراتیک قواو چې امریکایي ملاتړ کوي د اسلامي دولت د وسلوالو په آخري ځای باندې د حملې لپاره دې ته ګوري چې د سیمې نه ټول خلک وایستل شي. د اسلامي دولت وسلوال د فرات د سیند په ختیځ برخه کې په بنغوس کې چې د سوریې قواوې د امریکا په ملاتړ عملیات کوي محاصره دي. د عراق د دفاع د وزارت د مطبوعاتو د چارو مسؤل مصطفی بالی دا نه دی ویلي چې توقع یې څه ده چې دومره زر به ملکي خلک د سیمې نه وایستل شي. زیاتره کسان د داعش د وسلوالو د کورنیو غړي دي.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رپورت وایي چې د عراق حکومت د خپل جنگ ځپلي ملک د بیا ودانولو او د سو کلو د جګړو د سختیو نه وروسته د خپلو خلکو د اعتماد د ترلاسه کولو په چارو کې د ستونزو سره مخ دی. لیسا شلاین د جنیو نه په رپورت کې لیکلي دي چې اوس د عراق په خارجي ځایونو کې جګړې ختم شوې دي، مګر په ځینو ځایونو کې لکه فالوجه او موسل کې به سخت وي چې د جنگ ډېرې تباهۍ بیرته آباد شي او د خلکو کړاوونه لرې شي. د سره صلیب نړیواله کمیټې رپورت ورکړی دی چې 1.8 میلیونه خلک دننه په عراق کې د خپلو مینو نه نورو ځایونو ته کډه شوي دي او قریب په هرو دریو کسانو کې یو کس لا هم په کمپونو کې اوسیږي.
په واشنگټن ډی سی کې د ایرانیانو یوې شورا د جمعې پر ورځ د 1909 کال د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کالیزه ولمانځله. د غونډې ځینو برخوالو د ایران په وړاندې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر سیاستونو انتقاد وکړ. یو برخوال همدارنګه د نړۍ د قدرتونو سره د ایران د اتمي معاملې د امریکا په شا کېدل وغندل. ایرانیانو د انقلاب په ترڅ کې د امریکا له ملاتړ برخمن باچا محمد رضا له پاچاهۍ لري او د آیت الله خمینی په مشرۍ انقلابینو یو اسلامی حکومت جوړ کړ.
د شمالي کوریا د چارو د پاره د امریکا خاص استازي سټیفن بیګن ویلي دي چې د جمعې په ورځ په سیول کې د شمالي کوریا د رهبر سره د فبرورۍ 28 نیټې د دویمې غونډې بندوبست بشپړ کړی دی. د نن په سیول کې د جنوبي کوریا د خارجه وزیر کانګ هوانګوا سره خبرې کولې او ویل چې من نه پوهیږم چې د دې غونډې نتیجه به څه وي، خو د شمالي کوریا سره په خبرو اخته یو او زمونږ پرونی خبرې ګټورې وي. بیګن ویل د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په ټویټر کې لیکلي دي چې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره به د ویتنام په پایتخت هانوی کې وګوري.
په هند کې په لږګونو کسان په تقلبي شرابو مړ شوې دي. د هند مقامات نن وویل لږ تر لږه 9 دېرش تنه میتانول لرونکو شرابو مړ کړی دي او 20 نور دغه شرابو د څښلو له امله روغتون ته انتقال شوي دي. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي اشوک کمار وویل چې شپږ غشتنه د اوترا پردیش په ایالت کې او 13 نور د اوتارخان په ایالت کې مړ شوي دي. پولیسو تر اوسه 8 تنه شراب خرڅونکي نیولي دي او ایالتي حکومت د 12 پولیسو په ګډون 15 چارواکي له کاره ګوښه کړي دي.
د تایلند بادشاہ د صدارت مقام ته د خپل مشر خور د کاندیدی پلانونه چې د ملک صدر اعظم شي لغوه کړل. د تایلند رقصا چارت ګوند د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې شاهزادګي اوبلر نتانا به چې 18 کلنه ده د مارچ د میاشتې په 23مه د صدارت د مقام انتخاباتو ته د کاندید په حیث ونومول شي، خو د دې شاهزادګي سیاسي هیلې سمدستي هغه وخت په ناامیدۍ بدل شوې چې د ملک بادشاہ کشري ورور یې بیانیه خبره کړه. خو ویل چې د دې کاندیدې د پاره د خور کاندیدی بیخی نامناسبه ده او د کار د ملي کلچر او ان علی خلاف اقدام کړی دی.
او وروسته خبردار چې د سیریلون جمهور رئیس په ملک د جنسي تیریو او تشدد د پیښو لامل په ملک کې ملي اضطراری حالت اعلان کړی. جمهور رئیس جولیوس مادا بایو ویلي دی چې هر چا چې په وړو کسانو جنسي تیری وک د عمری بند سزا ورکول کیږي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د خپل وروستیو هڅو په اړه معلومات ورکړل. زلمی خلیل زاد ویل ل طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ سوی، اما تر اوسه هیڅ ډول هوکړه نه ده سوی. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د لسیزو جګړو او د امریکا له ولس کلن حضور وروسته په افغانستان کې ل طالبانو سره د سولې هیلې رامسته شوې دي.
They say they want legitimacy.
دوی وویل چې مشروعیت غواړي. دوی ل خپل پخوانیو تیروتنو سبق اخیسته یو نه غواړي چې منځوي او یا بیگانه پاتیش.
کاغری خلیل زاد دا ټکی د جمعې په ورځ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې بیان کړل. ویل ان د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو مخکې د سولې د نهایي قرارداد ترلاسه کېدو امکان شته.
د اوس او جولای ترمنځ ډېر وخت شته او موږ ممکن هوکړې ته ورسیږو. حتی که موږ په خبرو کې ښه پرمختګ هم وکړو نو مثبت اغیزه به
وکړو. خو د هوکړې د ترلاسه کېدو لپاره په خبرو کې باید مهمې پوښتنې ځواب شي، لکه د امریکایي ځواکونو وتل، هغه څه چې ممکن ډېر ژر ونه شي.
موږ له امریکایي لوري سره په خبرو کې یو او دا هڅه کوو هر څومره ژر چې امکان ولري امریکایي ځواکونه ووځي.
خو امریکا د دې کار په بدل کې له طالبانو تضمین غواړي، او هغه دا چې دوی به د القاعده او داعش په شان ترهګرو ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. که څه هم طالبانو دا ډول تضمین ورکړی، خو د پنټاګون چارواکي په عملي کېدو کې شک لري.
په پراخه کچه او یا دفتن د ځواکونو کمیدل ممکن زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیا له خطر سره مخ کړي. اوس مهال موږ وینو چې د وتلو خبرې کېږي، خو موږ غواړو ځواکونه هغه مهال ووځي چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره یو شمېر کارونه وشي.
یو شمېر افغانان اوس هم د ګډوډیو د احتمالي رامنځته کېدو اندېښنې لري.
که طالبان د ځوانانو لپاره نرم سیاست غوره کړي نو موږ به خوشحاله یو، خو که د 2001 کال تکرار وي نو موږ خوشحاله نه یو.
خلیل زاد وایي د سولې خبرې به بالاخره پر دې کېږي چې طالبان دغه اوسني افغانستان ته څومره درناوی لري.
هغه پیغام یې چې ماته راکړی دا دی چې دوی دا درک کړي چې بیرته پخوا حالت ته نه شي ستنېدلی.
ډېری افغانان په دې باور دي چې بالاخره به د سولې خبرې یوې نتیجې ته رسي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې په هکله د زلمی خلیل زاد تازه څرګندونو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه کړې ده. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری وایي دوی هم غواړي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. نور تفصیل د ازادي راډیو د همکار اجمل تورمان په رپورت کې واوري.
د زلمی خلیل زاد د دې تازه څرګندونو وروسته چې هڅه کېږي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه له طالبانو سره د سولې هوکړه وشي، د سولې عالي شوراوی په عمل کې د دغو خبرو د پلي کېدو غوښتونکي دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي هڅې د قدر وړ دي، او دوی هم هیله مند دي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. موږ له هرې همغږې هڅې ملاتړ کوو، او کومې هڅې چې د امریکا په استازیتوب د زلمی خلیل زاد لخوا روانې دي موږ سره همغږې دي. موږ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو د پیل لپاره چې پرېکړه کوونکي به وي هیڅ فرصت او ممکنه لاره له لاسه نه ورکوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي هیله مند دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه ترسره شي. خاغلی خلیل زاد ویلي چې د سولې هوکړه به د سرطان د 9 نیټې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د خطر سره کېدو او د غشان په دغو انتخاباتو کې د یادې ډلې د ګډون لپاره زمينه برابره کړي. خاغلی خلیل زاد د غشان ویلي چې دوی ژر تر ژره په افغانستان کې د اوربند غوښتونکي دي، خو په خبره طالبان یې پلوي نه دي، ځکه دوی غواړي له دې د وسیلې په توګه کار واخلي. ټاکل شوی چې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ راتلونکي پړاو خبرې چې ډېرې هیلې هم ورپورې تړلې دي تر راتلونکو 2 پورې په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې ټولې خواوې د سولې غوښتونکي دي، خو نوموړی ټینګار کوي چې طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي.
امیدوار هستم که صحبتای که آقای خلیلزاد کرده
هیله منیم چې د خغری خلیلزاد خبرې د ټولو خواو قناعت خپل کړی او ورنم لا ترکو هیله منیم چې خدای مکړه داسې کار ونه شي چې هوکړه ډیره سطحی او د ټولو اړخونو لپاره پام کې نیولو پرته تر سره شي او پراتونکو کې نورې ستونزې پیدا کړي. طالبان مخکې تر دې له حکومت سره خبرې رد کړي او دا موضوع تر اوسه پورې د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي. خو ښاغلی خلیلزاد چې تر اوسه یې په څوزلي د امریکا په استازیتوب له طالبانو سره خبرې کړي وایي داسې ښکاري چې طالبان د څو اړخونو په حضور کې حکومت سره د خبرو لپاره غاړه کیږدي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغانستان د مالیه په حق له د خلکو د پوهولو کمپاین پیل کړی. دا رپورت به ورسته واوري. خو سراسو دې رپورت ته چې د انتخاباتو کمیسون وایي د انتخاباتو په قانون کې بدلون نه مني او په دې برخه کې د قانون خلاف اقدامات ورته د منلو وړ نه دي. دغه کمیسون رئیس له حکومت څخه ورته چې د انتخاباتي کمیسونونو په رهبری کې د بدلون ترخه تجربه باید تکرار نکړي. نور تفصیل پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د شنبه په ورځ په 13 ولایتونو کې د 13 ولسی جرګې په انتخاباتو کې اتیاو بریالي او وکیلانو ته د وکالت وسیقې وسپارلې. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد وکیلانو ته د وسیقو د سپارلو په مراسمو کې وویل چې د قانون خلاف په انتخاباتي چارو کې بدلون ورته د منلو وړ نه دی او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د انتخاباتو په قانون او کمیسونونو کې د بدلون تیرې ترخې تجربې تکرار نه کړي.
هر قسم تغییر په قانون کې مونږ ته د منلو وړ ده په دې شرط چې هغه د قانون په چوکاټ فرا قانوني غیر قانوني تغییرات دواړو کمیسونونو ته هم د منلو وړ نه دي. تاسو چې یو قانون ساز ادارې هستی هم د منلو وړ بنئ او فکر کوم د افغانستان فرد فرته به هم د منلو وړ نه وي. زمنګ ژمنه ده چې په نورو هیوادونو کې که په موګکو باندې تجربه کوي په افغانستان کې په خلکو تجربه مکوي. ترخه تجربه د کمیسون د تغییر او تبديل د قوانینو دا دوباره متکراروي.
دغه راز د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي غلام دستگیر هدایت په دغه مراسمو کې بریالي او وکیلانو ته په خطاب وویل که د کمشنرانو د فساد او اختلاس په تړاو سندونه لري نو له اړوندو ادارو سره یې شریک کړي.
مونږ باید قربانی
هغه ویل موږ باید د یو شمیر کسانو د بهتان دروغ او افترا قرباني نشو. موږ له تاسې څخه چې اوس بریالي شوی یې غوښتنه کوو چې باید هر ډول واقعیتونه د افغانستان خلکو ته بیان کړي. د انتخاباتي کمیسونونو چارواکي دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د راتلونکو جمهوري ریاست د انتخاباتو له یو شمیر کاندیدانو د سیاسي ډلو او د مدني ټولنې له ځینو استازو سره د افغانستان د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه سلا مشورې پیل کړي. د دغو سلا مشورو په نتیجه کې پریکړه شوې چې د کاندیدانو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د سار بنسټونو له استازو څخه جوړه شوې تخنیکي کمیټه به په دوه ورځو کې د انتخاباتو د قانون مسوده له هر اړخیزو بحثونو وروسته نهایي کړي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل دراوستلو هرکلی کوي خو وایي چې دا تعدیلات باید د انتخاباتو په کمیسونونو او نظام کې د اصلاحاتو لامل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاندې مروه امینی امریکا غږ آشنا ته وویل
د کمشنرانو موضوع چې که نوي کمشنران راځي تر به اصلاحات راولي د هیڅ چا په ظاهر کې موږ د دې تضمین نسو کولی چې راتلونکي کمشنران به سم خلک کړي. خو یو وعده د افغانستان خلکو ته ورکولی شو چې دا کمشنران د څار بنسټونو د سیاسي آزادو او د افغانستان د عامو خلکو د نارضایتیو پر اساس باندې دوی له خپلو دندو څخه لرې کیږي او یو دا موږ ټولو ته یو ښه خبر ده.
اغلی امینی دغه راز له عدلي او قضایي بنسټونو څخه وغوښتل چې د قانون په اساس په 13 ولسی جرګې انتخاباتو کې پر کمشنرانو د درغلیو فساد او اختلاس لګیدلی تورونه په جدي ډول وسیړي. افغان حکومت د انتخاباتو د قانون د تعدیل لپاره دا اقدامات په داسې وخت کې پیل کړي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروي.
د مالی وزارت وایي په افغانستان کې یوازې 15 دیش په سلو کې مالیه راټولیږي او نورې ځای کیږي. وزارت د خلکو د مالیه په حق له د خلکو د پوهولو کمپاین پیل کړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د مالی وزارت نن د شنبې په ورځ په افغانستان کې د مالی ورکولو د دود د رواجولو او د مالیاتي قوانینو په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړېدو د یوې اونۍ لپاره د خبرتیا کمپاین پیل کړ. په کابل کې دغه کمپاین د پیل غونډې ته د مالی وزارت د عوایدو مین عبدالله رکیبی ویل چې په افغانستان کې د مالیاتي قوانینو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، چې په دغه هیواد کې د مالی د ورکولو د دود د رواجولو مخه نیولې ده. عبدالله رکیبی له خلکو په ځانګړي ډول له پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې حکومت تدی پر وخت مالیه ورکی ترسو حکومت په بدل کې هغوی ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې اغیزمن خدمتونه وړاندې کړي.
راځي چې خپل خاوره په خپل جوړ کړو، لکه څنګه چې نور هیوادونو او نور ملتونو خپل خاوره او خپل وطنونه جوړ کړی دي. د خپل مالیه او محصول په صادقانه او داوطلبانه توګه خپل دولت ته ورکړو، مافیایي کړیو ته اجازه ورنکړو، څو د مالیه په نه ورکړه سره لیوی خوا د هیواد په خیرازی کې لګډون څخه ډډه وکړي، او لبلې خوا خپل غیر مشروع اوایدو څخه د ملت د بربادی لپاره ګټه واخلي.
د افغانستان د مالی وزارت شمیرو لمخي دا وزارت د 1900 مالی کال په اوږدو کې سباندې 109 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وي. دغه وزارت په 1900 مالی کال کې سباندې 108 میلیارد افغانۍ ټولې کړې وي. خو د مالی وزارت مین د نړیوال وجی صندوق IMF د راپور لمخي وایي چې افغان حکومت د خپل مالی یوازې 15% راټولولای شي، او پاتې نورې پیسې د بیلابیلو عواملو لمخي ضایع کیږي. اوس مهال افغان حکومت د خپل ادي بودیجی 9% د داخلي منابعو څخه تمویلوي. د افغان حکومت د ادي بودیجی ډیره برخه په امنیتي سکتور باندې په مصرف رسیږي. د مالی وزارت وی چې دغه کمپاین په ترڅ کې به په مرکز او ولایتونو کې خلکو ته د افغانستان د مالیاتي قوانینو په اړه معلومات ورکړ شي، او خلک به مالی ورکول ته وهڅول شي. د مالی وزارت د وایدو عمومي رئیس امینه احمدی وی چې دا وزارت دغه کمپاین خ پیلو ته ډیر هیله مند دي.
تاثیر مثبت خود خداش
دا به مثبت اغیز ولري. د دې لپاره چې خلک د مالیاتو له قوانینو څخه خبريږي، کومه ستونزه چې د مالیاتو د ادارې او مالیه ورکوونکي ترمنځ موجوده ده، د ادارې فساد او رشوت په اړه اوازی راپورته کیږي. دا ډول مسایلو ته به هغه مهال د پېټکه کې خودل شي چې خلک د قوانینو په اړه خبرتیا ولري او خپل مالیه په خپل وسنجوي. د دې لپاره چې د افغانستان د مالیه د ورکولو سیستم د شخص د خپل سرګندونو پر اساس بنا شوی دی، او په خپل اظهار اول هغه مهال قوت اخیستلی شي چې مالیه ورکوونکی د مالیه د قوانینو څخه خبر وي،
قوانین مالیاتي آگاه باشه.
په افغانستان کې د نورو عواملو سربیره رشوت او فساد هم په سمه توګه دوی د راټولولو مخه نیولې ده. د مالی وزارت هم د سوزیمنی خوی چې حکومت په دغه وزارت کې د فساد د مخنیوي لپاره یو شمېر اقدامات کړي، چې پکې د الکترونیکی سیستمونو لاري د مالی راټولول هم شامل دي.
موږ د اوایدو په برخه کې سکتا سیستم لرو، موږ د ګمرکونو په برخه کې ایسا کیو ډاپونو باندې سیستم لرو. دوه سیستمونه موږ په دې باندې برابرول شي چې موږ مالیات په شفاف ډول باندې راټول کو، او د فساد چې کوم فرصتونه موجود دي ماده کارمندانو لپاره هغه ټول له منځه ویسو.
د مالی وزارت د اوایدو مین وای چې په دغه وزارت کې د فساد د مخنیوي لپاره د اوایدو د راټولولو ټول مامورین ته ای ماشونه لور کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس منلی ده چې کاتولیکو ملایانو یا کشیش له راهبو څخه جنسي استفاده کړی ده، او په ځینو قضیو کې آن هغوی د جنسي مینځو په توګه ساتلی دي. پاپ چې تیر اونۍ متحده عربي اماراتو ته په تاریخي سفر کې د خبریالانو سره خبرې کولې چې کلیساګانې به د دغه ستونزې ته باید پاملرنه وکړي. پاپ وویل چې ډېر څه باید وسي چې ښځې په هر ځای کې مسؤونه ژوند ولري.
د کاتولیکو عیسویانو له مشر نه دوبۍ څخه روم ته د ستنېدو پر مهال د راهبو د جنسي استفادې د ستونزې په اړه پوښتنه وشوه. هغه ومنله چې دا کار شوی دی.
نو نیم نه کوسه کې تو
هر چا دا کار نه دی کړی، خو داسې کشش او آن اسقف شته چې دا عملی کړی، او دا کار دوام لري، ځکه داسې نه ده چې کله خبر شوی نو دا کار به بند شي.
د خزو د کلیسا نړۍ په نوم د واتیکان یوې مجلې څو ورځې د مخه راپور ورکړ چې ځینو مواردو کې راهبې حتی مجبوري کړي شوي چې سختې جنین وکړي، چې دا په خپله د کلیسا د نظریې خلاف کار دی. تیر نومبر میاشت کې د راهبو لپاره د کاتولیکو کلیساو نړیوال سازمان د دې ستونزې په اړه د چوپتیا او محرم ساتلو فرهنګ وغانده چې هغوی په دې اړه له خبرو کولو منع کوي. د میټو غورځنګ په دې ستایل شوی چې راهبو ته یې د خبرې کولو جرأت ورکړی. پاپ منلی ده چې ځینې راهبې د کشیشانو لخوا د جنسي مینځو په توګه کارول شوي دي.
موږ ځینې دینی عالمان دندې ګوښه او د ځینو کار مو وځنډوو. زه نه پوهیږم چې دا بهیر اوس پای ته رسیدلی او که نه، خو موږ په دې تړاو د ځینو ښځینه مذهبي ماموریتونو کار هم منحل کړ چې فساد پکې و.
پاپ فرانسیس وایي د ښځو په وړاندې بد چلند یوه نړیواله ستونزه ده چې په ځینو سیمو کې د بل هر ځای بد دی.
ویلی شم چې انسانیت لا نه دی پوخ شوی. ښځو ته په ټیټه سترګه کتل کیږي او دا کار له همدې ځایه پیلیږي. دا یو فرهنګي ستونزه ده.
پاپ هغه کوچنی نجلۍ وستایله چې په ابوظبي کې د امنیتي تدابیرو برسیره ځان پاپ ته ورسوه او یو لیک یې ورته وسپاره.
هغه نجلۍ راتلونکی لري. د هغه بیچاره میړه هغه ډېر زړوره وه. زما خوښه شوه. دا کار ډېر جرأت غواړي.
پاپ فرانسیس متحده عرب اماراتو ته په تک په منځني ختیځ کې د سولې د راوستلو هلې ځلې وکړې. هغه ویل چې د بل انسان په وړاندې تاوتریخوالی او کرکه هیڅ مذهبي توجیه نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د ملګرو ملتونو سره د افریقا د اتحادیې همکاري د پرمختګ په حال کې ده. سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې اونۍ کې افریقا ته تر سفر مخکې د امریکا ژغ د خبریالې مارګریت بشیر سره مرکه کړې.
په افریقا کې د ننګونو او شخړو کمی نشته. بشري او طبیعي آفات دواړه پریمانه دي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې باور دی چې نړۍ سره د افریقا تازه همکاري د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې هم مهم رول لوبوي.
زموږ هدف دا دی چې په افریقا کې ستونزې پای ته ورسیږي. افریقا باید د هیلو پر ځای بدله شي. افریقا د راتلونکي لپاره جوړه شي. افریقا د دې نړۍ د یو مهم تیر په توګه وپیژندل شي. د ستونزې پر ځای د چانس په توګه ورته وکتل شي.
تازه په کانګو جمهوریت کې ولسمشري ټاکنې له ستونزو سره مخ شوې. ټاکنې دویم پړاو ته راړي او بیا یو کس چې د ډیرو په باور رایې د لومړي کس څخه ډېرې کمې وي جمهور رئیس شو، خو له شپېتو کلونو وروسته په دغه هېواد کې واک په سوله ییزه توګه وسپارل شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي اوس باید ټول سره په ګډه کار وکړي.
زموږ په اند اوس له ټاکنو وروسته مهمه ده چې نوی حکومت دې ټولو خواوو ته د خبرو زمینه برابره کړي، د واک لیږد دې یقیني کړي چې هېواد پرمخ ولاړ شي. موږ یې د پرمختګ په برخه کې پوره ملاتړ کوو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي چې دوی ژمن دي تر څو وکولی شي د ډیپلوماسۍ له لارې تر 2000 کال پورې په افریقا کې هر ډول شخړې او تاوتریخوالی پای ته ورسوي.
په ډیرو برخو کې په سمه توګه پرمختګ شوی دی. موږ ژمن یو چې په ګډه کار وکړو. د افریقا اتحادیه او نورې ادارې له اوسنیو هیلو څخه ملاتړ کوي او ډاډ ورکوي چې تر 2000 کال پورې شته ننګونې پای ته ورسول شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې د ایتوپیا په پلازمینې ادیس ابابا کې کوز شوی، نو د ځان سره به د ملګرو ملتونو د سولې، ثبات او پرمختګ پیغام ولري.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واورې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیزاد وایي چې د طالبانو لوړ رتبه قومندان ملا برادر د پاکستان مقاماتو د ده په غوښتنې خوشی کړی دی. خلیزاد ویلی دی چې د طالبانو سره په غونډو کې په مسایلو خبرې وشوي، خو تر اوسه په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. د اصلي ماموریت دا دی چې طالبان د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي او د دې دواړو اړخونو د موافقو نه وروسته به امریکا خپل وعده پوره کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پوهنتون استاد شیخ محمد روحاني د جامع خطیب ابو عبدالله متوکل د خاصو عملیاتو په وخت کې د کابل د ښار په 15 ناحیه کې نیولی دی. شیخ محمدي د سمو دی را په دی خوا د داعش ډلې ته ځوانان جلبول او په پاکستان کې هغه مسیحي میرمن چې سترې محکمې درې میاشتې مخکې د مرګ په سزا په قضیه کې وبخله نن د کراچۍ ښار ته انتقال شوه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې تاسو ټول پر خدای سپارو.